و نیم ساعته پښتو خبرې مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. نن پنجشنبه د 1404 نیوم هجری شمسی کال د لیندې پنځمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې د شپږویشتمې نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نیم ساعته پښتو خبرې مجله د طاهر روشان په تخنیکي مرسته خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي او ویلي دي چې ځینې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. دا به هم واورو چې د ولسي جرګې اداري پلاوی د امریکا هغه ژمنه یو نیک اقدام بولي چې له مخې دغه هیواد د افغانستان لپاره بې پیلوټه الوتکې جوړوي. ګڼ شمیر مطالب نور لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه له سلطان سرور څخه اورو.
افغان ولسمشر د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د وروستیو ادعاو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خندوز د ښار د سقوط پر مهال د ناغړی په تور د دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس په ګډون یو شمیر چارواکي له دندې لرې کړل. له ترکیې څخه ایستل شوي لسګونه افغانان نن کابل ته ورسېدل. د ترکیې جمهور رئیس د روسیې هغه تورونه رد کړل چې وایي انقره د اسلامي دولت تروریستي ډلې څخه تیل رانیسي، او د برطانیې صدراعظم وایي په دې باور دی چې دغه هیواد باید د داعش ضد نړیوال ائتلاف کې شامل شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د ولسي جرګې د لومړي مرستیال د روسیو ادعاو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې دغه پلاوی د ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې او هغه اسناد چې وایي لرې یې د اساسي قانون له احکامو سره سم څېړي. ظاهر قدیر څو ورځې مخکې د ولسي جرګې په غونډه کې ادعا وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې قماندانان په کابل کې اوسي او سفارتونو ته تګ راتګ کوي. د جمهوري ریاست د مشورتي بورد مشر نصرالله ستانکزی چې د دغه پلاوي مشر ټاکل شوی دی، ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان د جمهور رئیس د حکم پر بنسټ به هیات د شنبه ورځ نه خپل کار د افغانستان د قوانینو په رڼا کې او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې په منظم ډول شرح کې او په معین وخت کې به د جمهوري ریاست مقام ته خپل راپورټ وړاندې کړي.
د جمهوری ریاست اعلامیه زیاتوي چې د عام امن او نظم د ساتلو لپاره د ځواکونو تاسیس او تجهیز یوازې د دولت کار دی، او ټاکل سوی پلاوی به د هغو غیر قانوني افرادو اقدامات هم وڅېړي چې غیر مسؤل کسان سنبال کړي او وسلې ورکړي دي. افغان ولسمشر د قندوز ښار د سقوط پر مهال د ناغیړی په تور د دغه ولایت د ملي امنیت د رئیس په ګډون یو شمیر چارواکي له دندې لرې کړل. ولسمشر غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ قندوز ته تللی و، او هلته یې سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو ته په وینا کې وویل چې د ګوښه شویو کسانو څخه یو شمیر به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کړای شي. له ترکیې څخه ایستل شوي لسګونه افغانان نن کابل ته راورسېدل. یاد کسان چې شمیر یې تقریبا 200 تنو ته رسیږي له نن سهار راهیسې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې بې برخلیکه ګرځي. د ستنو شویو مسافرو څخه یو کس چې فضل حق نومیږي ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیات وخت د ترکیې په زندانونو کې بندیان وو.
د ترکیه از نشور هم میگیرن، فعلا از نشور هم میگیرن، به زور میارن خیمه که بندی خانه تیر کردیم، نانم سم سی بر ما ندادن.
دغه کسانو غوښتل چې په غیر قانوني توګه له ترکیه څخه اروپا ته ولاړ شي، خو د ترکیه سرتیرو ونیول. د کابل امنی قماندانۍ چارواکي وایي تیره شپه د کابل په چاراسیا ولسوالۍ کې تر لفظي شخړې وروسته څلور تنه وژل شوي دي. د کابل د امنی قماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د کابل لوګر ترمنځ د چاراسیا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. عبیدی زیاته کړه چې د پیښې په ارتباط تر اوسه څوک نیول شوي نه دي. د ترکیه جمهور رئیس د روسیې هغه تورونه رد کړل چې وایي انقره د اسلامي دولت تروریستي ډلې څخه تیل رانیسي. رجب طیب اردوان نن په انقره کې وویل څوک چې دا ډول تورونه لګوي باید ثابت کړي. هغه وویل دا ډول خبرې افترا او بدګویي ده. رجب طیب اردوان دا ډول ادعاوې شرمونکې وګڼلې او ویل چې روسیا ترکیه ته د انرژي تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ترکیه جمهور رئیس ټینګار وکړ چې انقره د اسلامي دولت یا داعش خلاف فعاله مبارزه کوي او په وروستیو کلونو کې یې د دغې ډلې زرګونه کسان نیولي دي. هغه د ترکیې ځواکونو لخوا د وړمه ورځ د سوریې پولو ته نږدې د روسي جنگي الوتکې د نسکورولو څخه هم دفاع وکړه او وویل چې دا د پیژندل شویو مقرراتو سره سم یو اتوماتیک متقابل اقدام و. بلخوا مسکو تمه لري چې انقره د دغې الوتکې د نسکورولو څخه بخښنه وغواړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل چې مسکو تمه لري چې ترکیه د روسي الوتکې د نسکورولو څخه بخښنه وغواړي او د وان د پرې کولو وړاندیز هم وکړي. د برتانی صدر اعظم وایي په دې باور دی چې دغه هیواد باید د داعش ضد نړیوال ائتلاف کې شامل شي. ډیوډ کامیرون د پارلمان د یوې څېړنې په ځواب کې چې پرون خپره سوه لیکلي دي چې برتانیا نشي کولای چې د خپل امنیت د چارو سنبالول نورو هیوادونو ته پرېږدي. هغه وویل چې په داعش یا اسلامي دولت ډلې باندې بمباردمان کې د برتانیې ګډون به د داعش د تهدید د لرې کولو لپاره د هر اړخیزې ستراتیژۍ یوه بشپړونکې برخه وي. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکو د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغولو لپاره چې له څلورو کلونو راهیسې کنګل سوي دي په یوه سرحدي کلي کې مخامخ خبرې سره وکړې. دغه خبرې د تیرې اګست د میاشتې د توافق په اساس ترسره شوې او چارواکي وایي د روسیې په سایبریا کې د یوې تجارتي هلیکوپټرې په نسکورېدو کې 15 کسه مړه سوي دي. په دغې الوتکې کې ټول 26 کسان سپاره وو. لس ټپي کسان ژغورل سوي او یو کس لا درک دی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي او ځینې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په خوست ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې شاوخوا 16 د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي دي.
او د دغو 16 جملې نه یو ډاکټر خان کمانډان چې هغه دغلته راغ کې وو هغه مرغ شوی دی وژل شوی دی.
له ترکیه څخه ایستل شویو افغانانو ته په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د هیواد خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړل سوه.
چنکړی مونږ دی چې تثبیت شي چې زمونږ د افغانستان دی او کدي نورو همسایه ملکونو هم پکې وي.
ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان حکومت وهڅوي ترڅو له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر له پاکستان سره خبرې پیل کړي، خو یو شمیر څېړونکي بیل نظر لري.
په کار دا و چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړ شي.
د خیبر پښتونخوا بلوچستان ایالتونو یو پلاوی کابل ته راغلی ترڅو له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې یو شمیر چارواکي له خپلو دندو ګوښه کړي او ولسمشر ویلي چې یو شمیر نور به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ولسمشر همدارز ویلي چې د کندوز د ښه امنیت ساتلو په مقصد به په دغه ولایت کې درې ولسوالۍ اضافه سي. زموږ همکار اجمل آریان د ولسمشر خبرې کانفرنس ته ورغلی وو او اوس را سره پر لیکه دی. سلام آریان صاحب، ولسمشر کوم چارواکي له خپلو دندو لرې کړي او نوې ولسوالۍ به کومې وي؟
سلام تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته. نن ولسمشر اشرف غنی کندوز ته له یو شمېر جګړو چارواکو سره راغی او دلته له جولر له سپینژرو سره او نورو مشرانو سره وکتل. د دې خپل په خبر کې ویل د کندوز اصلي د سقوط اصلي لامل دا و چې د امنیتي چارواکو ترمنځ یو ښه همغږي وجود نه درلود. همدارنګه د ملي امنیت کارکوونکي په وظیفي غفلت باندې هغه کړل یاد کړل. د ویل چې دوی نامهنګي او ښه د مدیریت نشتون دا لامل چې د کندوز سقوط وکړي. هغه همدارنګه ویل چې همدا اوس د ملي امنیت رئیس همدارنګه یو شمېر چارواکي له دندې نه ګوښه کړل او خلکو ته اطمینان ورکړل چې وروسته له دې به د کندز ولایت امنیت ته او ډېره توجه کوي. همدارنګه نوموړي د خپلو خبرو کې وویل چې د کندز د پولیسو شل تنه منصوبین هم له دندې نه ګوښه کړي دي او شل تنه نورې د څېړنې لاندې دي که هغوی باندې چېرته تثبیت شي چې دوی د کندز په سقوط کښې لاس درلود هغه کسان مو د هېواد عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. همدارنګه ولسمشر د کندز خلکو ته ډاډ ورکړ چې غواړي په کندز کښې درې تازه ولسوالۍ تشکیل کړي. هغه ویل چې دغه ولسوالۍ تازه منظور شوي دي چې بودیجه منظور شوي ده. یو ولسوالۍ به د خان آباد په ولسوالۍ کښې د اختاش په سیمه چې ده دغه یو پراخه سیمه دا به هم په ولسوالۍ باندې تبدیلېږي. همدارنګه د امام صاحب کلباد سیمه چې هغه هم یو پراخه سیمه ده هلته به هم یو ولسوالۍ تازه ایجادوي. او همدارنګه د کندز اړوند ګلټېپۍ سیمه چې څلور میاشتې کېږي د وسلوالو طالبانو په کنټرول کښې ده دغه سیمه هم ولې په ولسوالۍ باندې تبدیله شوې ده او ډېر ژر به دلته هغه کارمندان ولسوالان به تعین شي خپل دندو ته به ادامه ورکړي.
آریان صاحب ولسمشر په کندز کښې څوک پرېښي دي چې دا دندې پر مخ یوسي نورې؟ د خپل هیئت څخه چې د ځان سره ولسمشر چې د ځان سره هیئت بیولی وو په هغو کښې کوم وزیران یا کوم چارواکي په کندز کښې پاتې سوي دي؟
بلې له ولسمشر سره د ولسمشر مېرمن بي بي ګله همدارنګه د ملي یووالي حکومت وزیران د ترانسپورت وزیر محمود بتاش همدارنګه د حج اوقاف وزارت وزیر او د سیمه ییزو ارګانو رئیس هم له ده سره وو. دغه درې کسان ته د دنده وسپارله څو د ده له سفر نه وروسته هم د کندز له یو شمېر مخورو سره ځوانانو سره فرهنګیانو سره وګوري او د کندز د مختلفو سیمو مختلفې مشکلات چې دي دغه راغونډ کړي په یو راپور په راپور کښې هغه به بیا ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کوي او وروسته له هغه نه به ولسمشر د همغه احکام یا د هغه څېړنو په اساس کندز کښې به یو شمېر تازه ځوانان په دند وسپاري او د ده ولایت نورو برخو ته هم توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې د کندز څخه یې د ولسمشر د سفر په اړه راپور راکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تېره شپه د خوست د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ اړوند د ګاګي پر غره د ډرون یا بې پیلوټه الوتکو بریدونه سوي چې د ځایي چارواکو په وینا د وسلوالو یو تن قومندان ډاکټر خان په ګډون شاوخوا شپاړس وسلوال پکښې وژل سوي دي. نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
د پنجشنبې په شپه د خوست ولایت د تریزیو او علیشیرو ولسوالۍ بابرک تاڼې سره نږدې د ګاګې پر غره د نړیوالو ځواکونو لخوا د ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید شوی چې شپاړس وسلوال پکې وژل شوي دي. د تریزیو علیشیرو ولسوال جاوید جوشان ازادۍ راډیو ته وویل چې بې پیلوټ الوتکو بېګا شپه دوه زرې د ګاګې پر غره بمباري کړې چې لږ تر لږه شپاړس وسلوال پکې وژل شوي دي. ګاګې غر د قبایلي سیمو له پولې سره نږدې نښتی دی. د ده په وینا په دې بمبار کې د طالبانو د یوې پنځوس کسیزې ډلې قمندان ډاکټر خان او د ده درې ملګري هم وژل شوي دي. جاوید جوشان ویل بې پیلوټ الوتکو یو ځل د شپې په نږدې دولس بجو او دویم ځل هم سهار ته نږدې په دریو بجو په یاد غره بمباري کړې ده. د ده په وینا ناتایید شوي معلومات دا هم ښیي چې په وژل شویو وسلوالو کې ممکن د وزیرستانیو طالبانو یو تن مشر خان سعید سجنا هم وي.
د علیشیرو تریزیو ولسوالۍ کښې بېګا د شپې دولس بجې او درې بجې د ټول تیارو بمبار کړی دی. په حدودو کښې شپاړسو نفرو ته تلفات رسولي دي او د دغو شپاړس جملې نه یو ډاکټر خان قمندان چې هغه دغلته راخ کښې وو هغه هم هغه شوی دی وژل شوی دی. بعضې د کلي نایغې خلک دي مسدود دي وزیر دي چې هغو
یو سجنا په نامه کماندان دی، هغه داسې تحقیق معلومات نشته، خو دغسې اطلاعات کشفیور ګرنه وایي چې هغه وژل شوی دی.
د پیښې د سیمې یو تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د ګاګې پر غره 2000 د ډرون الوتکو برید وشو چې تر 15 پورې کسان پکې وژل شوي دي. ده وویل وژل شویو کسانو مړي نیم پاکستان او نیم هم خوست ته ولېږدول شول. د تریزې ولسوال وویل چې ډاکټر خان د وسلوالو د 50 کسیزې ډلې قمندان وو او د پولې دواړو غاړو ته یې تګ او راتګ کاوه.
ډاکټر خان یو سر ګروپ و، یو نفره د ده سره و او دا آر واخه دا د پولې سره دغې خوا دغې خوا روابط ساتل.
د وسلوالو د وژل شوي قمندان ډاکټر خان یو تن کلیوال وویل چې د نوموړي قمندان او یو بل کلیوال چې د ده سره یو ځای وژل شوی و مړي د پنج شنبې ورځې په غرمه د متون د مندوخیر کلي په هدره کې خاورو ته وسپارل شول. د یادونې وړ ده تریزي اولی شیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې کور مې سره پر پوله پراته ده. څو ورځې وړاندې هم په یاده سیمه کې د ډرون په ورته برید کې تر شلو ډیر پاکستاني وسلوال وژل شوي ول.
د ولسي جرګې ادارې پلاوی د امریکا هغه شمنه یو نیک اقدام بولي چې لمخې دغه هیواد د افغانستان لپاره بې پیلوټه الوتکې جوړوي. البته دا الوتکې به کشفي وي. د دغه جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته کولای سي د افغانستان په استخباراتي برخه کې ګټوره تمامه سي. قسم سولمل نور حال راکوي.
د کشفی الوتکو موجودیت کولای سي په افغانستان کې له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه چټکه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دې ترڅنګ اړتیا سته څو له افغانستان سره د جنګي الوتکو مرسته هم وسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه وایي چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د اتو بې پیلوټه کشفي الوتکو د جوړېدو تړون په دغه هیواد کې یوې کمپنۍ ته سپارلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي او هیله مند دي چې ژر تر ژره عملي سي.
څخه نوی کومک چې د وزارت دفاع لخوا نه اعلان شو د افغانستان په مورد باندې چې بې پیلوټه الوتکې بل ته ورکول کېږي چې هغه کشفي او نظامي بخش کې مونږ درسته استفاده تر کولای شو. زه دا یو ګام نه ګڼم او په څنګ کې غوښتنه دا کوم چې مونږ سره د جنګي الوتکو کومک هم وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت په حواله راپورونه همداراز وایي چې د غیواد غواړي د افغانستان له هوایي ځواکونو سره په راتلونکي کې مجموعاً د 15 دا ډول الوتکو مرسته وکړي. د دغو راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت د دغو الوتکو د جوړېدو لپاره له یوې امریکایي کمپنۍ سره د $10 میلیون په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی او تمه کیږي د دغو الوتکو د جوړېدو کار تر 2018 کال پورې بشپړ سي. د معلوماتو له مخې د الوتکې سکن ایګل نومیږي او د امریکایي بینګن کمپنۍ لخوا له ټولو تدارکاتو او د کارونې له روزنې سره جوړیږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغانستان مکلفه دی څو له خپلې پوځي بودجې څخه د دغه رقم $350 میلیون ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا د دې مرستو په جریان کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په وروستۍ کې ویلي وو چې لویدیځ ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره په سستۍ عمل کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د هوایي ځواکونو په برخه کې د امریکا د مرستو ژمنې باید عملي سي. جنرال امرالله امان یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې په هوایي برخه کې مرستو ته جدي ضرورت لري.
شدیدا تقاضا زیاته ده او ډېر په شدت سره ضرورت احساسېږي په افغانستان کې. زه امیدواره یم هغه مناطقو ته چې ضرورت احساس شوی ده او احساسېږي او خپل دوستانو هم د افغانستان دلته موجودیت یم ده او دوی کولی شي چې دغه درکې او دلته په اوله زمینه کې دوی اولیتونه په نظر کې ونیسي او اکمال کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې ملي اردو د امنیت د ټینګښت لپاره د خپلو هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې اوس مهال د هیواد د څو ترانسپورټي الوتکو او هلیکوپټرونو پرته نور کافي هوایي تجهیزات نه لري، خو ناټو ژمنه کړې چې د 2018 میلادي کال تر پای به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې د افغانستان د حکومت د افغان حکومت دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر هیوادونه غواړي چې د آسیا زړه په کنفرانس کې ولسمشر اشرف غنی برخه واخلي. دا کنفرانس د افغانستان لپاره د یو تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې جوړیږي. احمد شیبر نور حال راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د پنجشنبې پر ورځ خبرې وکړې. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویې ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسېدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیه کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څیړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړشي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بل لور ته وی لویدیځې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو یو پلاوی کابل ته راغلی تر څو له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې دا ډول سفرونه ګټه لري خو چې پریکړې یې په سمه او صادقانه ډول عملي سي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي څیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. د لس کسیز پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له ډېر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود 10 نفر از بزرگان سیاسی
دی وی د خیبر پختونخوا او بلوچستان شاوخوا لستنه ملی او سیاسی مشران به له افغان مشرانو او سیاسی سیرو سره خبري وکړي. په دې خبرو کې به د سیمه او سولې په موضوع او همدارز د ډیورنت کرخه په دواړو خواو کې د میشتو قومونو د شتستونزو په حق له خبري اتري وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی په دې لس کسیز پلاوي کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دې وړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پلاوي سفر کابل ته څومره مهم دی او له سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسي جرګې غړی سخي مشواڼۍ د پښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري. و متاسفانه یو لیدل کېږي، خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دی باندې چې دی څه دلته اورېدلي، هغې د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي، او یا چې زموږ هیات ځي اواز ته څه واوري، هغې هم د خپلو حکومتونو سره شریک او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان یالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو ده. ترکیه لسکونه هغه افغانان چې غوښتل یې د دغه هیواد له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي بیرته افغانستان ته رالیږلي دي. د دغو استل سوي افغانانو الوتکه نن کابل ته راورسېده، خو ویل کېږي چې د ترکیه حکومت له مخکې د افغانستان له حکومت سره په دې اړه اړیکه نه ونیولې. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د حامد کرسی د نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو پس له څو ساعته ځنډ څخه هغو افغانانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ایستل سوي وه. د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حقیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو شمیر 101 کسه و، او پرته له دې چې دوی ته خبر ورکړل سي په یوه ترکۍ الوتکه کې کابل ته راواستول سول. ښاغلی حقیار وویل چې دوی دا کسان بررسي کوي څو معلومه کړي چې په دغو کډوالو کې بهرني وګړي موجود دي او که نه.
دا مختلف نفر دي، د مختلفو ولایاتو دي، تر اوسه پورې مو پروسس کړی نه دي، یعنې چند کړي مو نه دي چې تثبیت شي چې زمونږ د افغانستان دي او که د نورو همسایه ملکونو هم پکې وي.
د ویل چې یوازې افغانانو ته به افغانستان ته د راتلو اجازه ورکړل سي او بهرني وګړي به بیرته د همدې الوتکې له لارې ترکیې ته ولېږل سي. اخو د حامد کرسی د نړیوال هوایي ډګر یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کډوالو کې شپږ تنه پاکستاني وګړي تثبیت سوي دي. په ورته وخت کې د یعقوب خان په نوم یو تن له دغو افغان کډوالو څخه ازادي راډیو ته وویل چې له ترکیې څخه دوی په زور ایستل سوي او له دوی سره هلته ډېر بد چلند سوی دی.
زه د افغانستان یم او د بلخ اوسېدونکی یم، ورور زه تللم ترکیه ته، موږ ټول مسلمانان ورونو سره هلته ډېر زیات ظلم کېږي. داسې وخت راغلی چې موږ ته درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې، او همداسې په موږ نور افغانان ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. ترکیه پولیسو موږ ونیولو، بوتللو جیل ته. جیل کې داسې وخت راتلو چې دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ نه راکوله او وهلې ظلم زیاتی را سره کوو، نه اوبه وې نه ډوډۍ وې، دغسې په توره کمره کې پراته وو.
نوموړی دا هم ویل چې یو شمیر نورې افغان کورنۍ هم هلته شته چې ویل کېږي په راتلونکو څو ورځو کې به هغوی هم افغانستان ته راواستول سي. په همدې حال کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کډوالو چار وزارت یو استازي عبدالواسع ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په زوره دا کسان له خپلې خاورې ایستلی دي او دوی په جریان کې نه وه. له دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتي وه هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته ځي له خپلو خاورو ونه باسي، ځکه هغوی اقتصادي مهاجر نه بلکې هغه کسان دي چې د ناامنۍ له امله کډوال سوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د شدو د ملاتړ ټولنې له حکومت غواړي چې د شدو د وژونکو او د دوی پر وړاندې د جنسي تیریو او صحرایي محکمو د عاملینو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې بیبي ګل غنی دفتر وایي چې دوی د شدو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د خزو په وړاندې تاوتریخوالی هغه څه چې ټول ورسره پیژندګلوي لري، او شته داسې ښځې چې له دې امله ځورېدلي او لا یې هم قرباني کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤوله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به د هیواد درو پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د دغه شبکې یو بله مسؤوله محبوبه سراج بیا د ښځو په وړاندې د حکومت په دریځ په کلکه انتقاد کوي. وایي چې که د ملي وحدت د حکومت دواړه رهبران د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې پریکنده چلند ونه کړي، د کال تر پایه به ډیرې نورې ښځې هم د تاوتریخوالي ښکار شي.
نن ښځې د دولت د حاکمیت له ضعف، د مافیات د فرهنګ له دوام، او د جنسي تیریو د مجرمینو په وړاندې د پریکنده نه غبرګون له امله ځورېږي. جمهوري او اجرایه ریاست باید په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. نور نو اوږدې جملې او هغه خبرې چې تاسو پرې نه پوهېږئ بس دي.
د نومبر 25 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابر ده او له دغې ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د خزو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډېرې ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو غړي سوریا سبهرنګ وایي چې په 180 ورځو کې له 190 ښځو څخه زیاتې په هیواد کې وژل شوي چې ډېری دغه وژنې پر ښځو تر جنسي تیری وروسته دي. بلخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی سلاکاره وایي چې میرمن غنی هره ورځ په لسګونو داسې ښځو سره ګوري چې د تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی قضیو ته خپله رسیدګي کوي.
د ازادي رادیو دا نیم ساعت تا خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکاري زرغونه منګل سره اوسې. سلام زرغونه جان.
سلام ملاله جان، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از سفر رئیس جمهور غنی به ولایت کندز و برکنار ساختن شماری از مقامات امنیتی این ولایت مشنوین. از تلاش های کشورهای مقتدر منطقه برای وادار ساختن حکومت افغانستان به مذاکره با پاکستان هم خود شنیدین، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ستار فروخ.
قرار است هیئت که از سوی رئیس جمهور افغانستان به دفع بررسی ادعاهای معاون اول ولسی جرگه توصیف شده است سر از شنبه هفته آینده کارش را آغاز کند. مقام های محلی در ولایت خوست میگویند که در حمله تیاره بدون پیلوت نیروهای بین المللی 16 تن از شورشیان مسلح در ولسوالی علیشیر کشته شدند و رئیس جمهور ترکیه این اتهامات روسیه را رد میکند که گفته میشود انقره از گروه دولت اسلامی نفت خریداری میکند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را به هدف بررسی ادعاهای معاون اول ولسی جرگه توصیف کرده است. به اساس حکم محمد اشرف غنی، نصرالله استانکزی رئیس بورد مشورتی ریاست جمهوری به حیث رئیس هیئت تعیین شده است. جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون نظامی لوی سارنوالی و میر محمد انور سادات رئیس عمومی قضایای دولت اعضای این هیئتند. نصرالله استانکزی به رادیو آزادی گفت که سر از هفته آینده به کار آغاز می‌کنند.
به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، هیئت سر از روز شنبه عملا به کارش آغاز خواهد کرد و مطابق محتوای فرمان و همچنان احکام قوانین در ارتباط وجود دارد، مطابق به احکام قانون اقدامات خواهد کرد.
در حکم رئیس جمهور افغانستان گفته شده است که با در نظر داشت صلاحیت انحصاری دولت در ایجاد، تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جهت تامین امن و نظم عامه، هیئت در مورد اقدامات اشخاص بدون مجوز قانونی در راستای گماشتن و تسلیح افراد مسلح غیر مسئول بررسی نماید. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه بر روز دوشنبه در اجلاس ولسی جرگه گفت که برخی حلقات در حکومت از داعش حمایت میکنند. آقای ظاهر برخی اتهامات دیگر را نیز وارد کرد و گفت که برای اثبات ادعاهایش اسناد در اختیار دارد. مقام های محلی در ولایت خوست میگویند که در حمله تیاره بدون پیلوت نیروهای بین المللی 16 تن از شورشیان مسلح در ولسوالی علیشیر کشته شدند. به گفته ولسوالی علیشیر در این حمله هوایی دکتر خان، یک قماندان گروه 50 نفری طالبان و 3 تن از همراهانش نیز کشته شدند. به گفته وی گزارش های تایید نشده نشان می دهد که خان سعید سجنا، یک رهبر طالبان وزیرستانی نیز شامل قربانیان این رویداد شاید باشد. رئیس جمهور افغانستان امروز در جریان بازدید از ولایت قندوز، رئیس امنیت ملی این ولایت را از وظیفه برکنار کرد. محمد اشرف غنی در عین حال دستور داد تا نعده از منصوبین امنیت ملی که در وظایفشان غفلت کردند سبکدوش شوند. آقای غنی به وزارت داخله نیز دستور داده است تا 20 تن از منصوبین پلیس را به خاطر غفلت وظیفوی برطرف نماید.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ترکیه این اتهامات روسیه را رد کرد که گفته می شود انقره از گروه دولت اسلامی نفت خریداری می کند. رجب طیب اردوغان امروز در انقره گفت کسی که چنین اتهامات را وارد می کند باید آن را ثابت سازد، در غیر آن چنین حرفها تهمت زدن و افترا است. اردوغان چنین اتهام را شرم آور خواند و گفت که روسیه بزرگترین فراهم کننده انرژی به ترکیه است. وی از اقدامات ترکیه در زمینه سقوط دادن یک تیاره روسیه در امتداد سرحد ترکیه با سوریه دفاع کرد. در همین حال پوتین امروز در مسکو گفت که مسکو انتظار دارد تا ترکیه به دنبال سقوط دادن یک تیاره روسیه عذرخواهی کند و پیشنهاد غرامت را مطرح نماید. صدر اعظم بریتانیا میگوید وی به این باور است که بریتانیا باید به ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی بپیوندد. این ائتلاف حمله های هوایی را بر اهداف داعش در سوریه اجرا میکند. دیوید کامرون در پاسخ به پرسش پارلمان نوشته است که بریتانیا نمیتواند امور امنیتیش را به دیگر کشورها واگذار کند. آقای کامرون گفته است اشتراک بریتانیا در حملات هوایی یک بخش تکمیل کننده استراتژی همه جانبه این کشور در قبال کاهش تهدید داعش است. مقام های کوریای شمالی و جنوبی در تلاش برای سرگیری روابط دو جانبه گفتگوها را در یک قریه سرحدی برگزار نمودند. روابط دو کشور از سال 2010 به این سو با بنبست روبروست. این گفتگوها نتیجه توافق ماه آگست میان دو کوریا می باشد. این توافق پس از آن به دست آمد که در اثر انفجار یک ماین در نزدیک سرحد دو کشور دو عسکر کوریای جنوبی زخمی شدند. و مقام ها می گویند که 15 تن زمان کشته شدند که یک هلیکوپتر تجارتی امروز در سایبریای روسیه سقوط کرد. این هلیکوپتر در مجموع 26 سرنشین داشت و از این میان 10 تن نجات داده شدند و یک نفر ناپدید است. بررسی در خصوص چگونگی این حادثه آغاز شده است. گزارش شده است که این هلیکوپتر مربوط شرکت هوانوردی توروخام کارگران سکتور انرژی را به یک استیشن دور افتاده ی نفت انتقال می داد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز در دیداری از کندوز شماری از مقامات امنیتی این ولایت را برکنار کرد. تلاش‌های منطقوی به هدف تشویق حکومت افغانستان به گفتگو با حکومت پاکستان روی موضوع مذاکرات با طالبان مسلح جریان دارد. در این حال، هیئتی از رهبران قومی خیبر پختونخوا و بلوچستان به هدف مذاکرات با مقامات افغان وارد کابل شدند.
صحبت های خود داشتند با بزرگا و سیاستمداران افغانستان. در این صحبت ها در مورد مسائل منطقه، صلح و مشکلات مشترکی که در دو طرف خط دیورند وجود دارد صحبت خود.
تعداد قربانیان ماین های منفجر ناشده در افغانستان افزایش یافته است.
در سال 2014 به تعداد 1296 نفر در افغانستان قربانی گردیدند.
گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره زرغون منگلستون، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رئیس جمهور غنی امروز به ولایت کندوز سفر داشت و در جریان رئیس امنیت ای ولایت به اتهام غفلت وظیفوی برکنار کرد و دستور تبدیلی شمار دیگی از مقامات امنیتی ای ولایت داد. آقای غنی که در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی به کندوز رفته بود، با بزرگان قومی و مقامات محلی ولایت گفت که افرادی که از وظیفه سبکدوش شدند، یک تعدادشان به محکمه معرفی خواهد شدند. آقای غنی در جریان سفرش به کندوز 30 منطقه را به ولسوالی ارتقا داد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز ساعت پیش در مورد گزارش داد.
رئیس جمهور غنی امروز تک سفر رسمی به ولایت کندوز آمده بود، با جمعی از مردم این ولایت دیدار داشت. نامبرده در جریان سخنانش سقوط کندوز را یکی از عوامل غفلت وظیفوی شماری از کارمندان امنیت ملی و پلیس ملی عنوان کرد. نامبرده در جریان سخنانش گفت که برخی به شمول رئیس امنیت ملی کندز و شماری از مسئولان این ارگان سبکدوش کردن و همچنان امر سبکدوشی اینها را صادر کردن و افزود که 20 تن از منصوبین پلیس ولایت کندز را نیز به دلیل غفلت وظیفه‌ای تبدیل کردند و 20 تن دیگرشان تحت بررسی قرار دارند و در صورتی که در سقوط کندز داخل باشند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. وی همچنان به مردم کندز مژده داد که 6 واحد اداری این ولایت به 9 واحد اداری تبدیل می شود که 3 ولسوالی جدید به ولایت کندز منظور شده که یکی هم ولسوالی اقتاش در ولسوالی خانواد و دیگر ولسوالی جدید در منطقه کلباد به ولسوالی منظور شده در ولسوالی مامسد. همچنان صاحب گلتیپا که مربوط شهر کندز می شگیرم ولسوالی تشکیل دادن. وای گفت که با ایجاد 3 ولسوالی دامنه نامنی و گسترش فعالیت های تروریستان و بخصوص مخالفان مسلح دولت در ولایت کندز تا حد برچیده خواهد شد.
در این حال شنونده عزیز، امرالله صالح رئیس هیئت که از سوی رئیس جمهور غنی برای بررسی سقوط شهر کندز تعیین شده بود گفته که از رئیس جمهور افغانستان به خاطر آغاز اقدام بر مبنای یافته های هیئت حقیقت یاب تشکری میکنه. صالح گفته که پیشنهادات ما در ارتباط با 3 حوزه مشخص دولتداری معطوف شده بود: تجدید نظر در پالیسی و سیاست گذاری، تجدید و اصلاح ساختارهای حکومتداری و اصلاحات کادری. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که در اقدام امروز رئیس جمهور به یک بخش از پیشنهادات ما توجه صورت گرفت و امیدوار است که به بخش‌های دیگه این پیشنهادات نیز توجه صورت بگیره. امرالله صالح ابراز امیدواری کرده که در روشنایی این یافته‌ها شماره از افراد، البته شماره از مقامات امنیتی کندز به نهادهای عدلی و قضایی هم معرفی شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعضی از کشورهای مقتدر منطقه تلاش دارند تا افغانستان به گفتگو با پاکستان در رابطه با مسئله صلح با مخالفین مسلح وادار بسازند. یک منبع در حکومت افغانستان که نخواستن نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که این کشورها تلاش دارند که رئیس جمهور غنی را قناعت بدن تا در کنفرانس قلب آسیا شرکت کنه و با نماینده های پاکستان وارد مذاکره شود. در این حال شماری از تحلیلگرای افغان میگن که با در نظر داشته تجارب گذشته از تعاملات با پاکستان، افغانستان دیگر زیر بار ایگونه فشارها قرار نخواهد گرفت. جمشید حبیبزاده جزئیات دارد.
نمایندگان چندین کشور جهان روز پنجشنبه با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در دفتر کارش ملاقات کردند. یک منبع در حکومت که نخواست نام از وی گرفته شود به رادیو آزادی گفت برخی از این کشورها تلاش می‌ورزند تا افغانستان را با آغاز گفتگو با پاکستان وادار سازند. این منبع میگوید سفیر چین در دیدار اخیرش با حنیف اتمر مشاور امنیت ملی از وی خواسته که رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا که در اوایل ماه آینده میلادی برگزار می‌شود اشتراک کند و با مقامات پاکستانی وارد گفتگو شود. در این حال تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیدار حنیف اتمر با سفرهای چین، ایران و ترکیه را تایید کرد. اما آقای غرزنگ گفت مشاور شورای امنیت ملی در دیدار با سفیر ترکیه گفته که هنوز هم گروه‌های تروریستی شبکه حقانی و شورای کویته در خاک پاکستان حضور دارند و تجهیز می‌شوند و تا زمانی که اسلام آباد اقدام عملی در این خصوص نکند افغانستان علاقه به گفتگو با این کشور نخواهد داشت. وی گفت که سفیر ترکیه در دیدارش با مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری از آمادگی کشورش به میزبانی مذاکرات سه جانبه خبر داد.
سفیر ترکیه خاطر نشان نمودند که کشورش جهت آغاز دوباره مذاکرات صلح دولت افغانستان با مخالفین آماده میزبانی مذاکرات سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان می باشد.
آقای غرزنگ همچنان گفت که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به این باور است تا زمانی که مخالفین مسلح تروریسم را به عنوان ابزار رسیدن به اهداف سیاسیشان استفاده کنند، رسیدن به صلح دشوار خواهد بود. همچنان در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه به ملاقات سفیر چین با حنیف اتمر آمده است که دو طرف درباره تقویت همکاری‌های امنیتی دو کشور، روند صلح و کنفرانس کشورهای قلب آسیا گفتگو کردند. گفته می‌شود که پاکستان تلاش دارد تا پیشنهادات تازه را در رابطه به چگونگی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح مطرح کند. منبع دولتی که نخواست نام از وی گرفته شود میگوید که پاکستان چندین بار تلاش کرده تا یک هیئت نظامی را برای گفتگو با مقامات افغان به کابل بفرستد، اما حکومت علاقمندی به این کار نشان نداده است. به گفته منبع، جنرال راحیل شریف لیدر ستیز اردوی پاکستان هم میخواست قبل از سفر به آمریکا وارد کابل شود، اما حکومت افغانستان آن را نپذیرفت. در این حال آصف مبلغ آگاه روابط بین المللی میگوید که نیاز است تا کشورهای منطقه و جهان به جای فشار آوردن بالای افغانستان، پاکستان را وادار سازند که از حمایت مخالفین مسلح در خاکش دست بردارد.
مجموعه هایی که مشکل اساسی دارند با حکومت پاکستان و طالبان، اینا به اصطلاح صلح تحمیلی و صلح را که از بیرون هدایت داده شود به هیچ وجه نخواهند پذیرفت. اما ایده هم هستند در حکومت که ممکن هست که جلب حمایت و جلب نظر پاکستان را به هر قیمت اینا تلاش کنند که به دست بیارند. اما گروه های مخصوصا گروه های جهادی شمال به هیچ عنوان زیر بار این تلاش ها نخواهد رفت.
آقای مبلغ همچنان گفت که در شرایط کنونی در کشور ضرورت است تا دیدگاه واحد در سطح رهبری حکومت وحدت ملی به میان آید. به تازگی یک منبع غربی به رادیو آزادی گفت که پاکستان تلاش می‌کند تا در جریان اجلاس کشورهای قلب آسیا در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح توافق شود. گفته می‌شود که این نشست به تاریخ 7 و 8 ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد پاکستان برگزار می‌گردد.
در این حال هیئت از ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان به کابل آمده تا روی مسائل سیاسی و صلح با مقامات افغان گفتگو کنه. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان این سفرها را هنگام مفید می‌دانند که تصامیم اتخاذ شده در این دیدارها به گونه درست و صادقانه عملی شود. فرشته ندا جزئیات دارد.
این هیئت ده نفری در کنار اشراق در مراسم فاتحه افضل خان لالا در کابل با مقامات افغان روی پروسه صلح، چگونگی روابط میان دو کشور و برخی موضوعات دیگر بحث خواهند کرد. عبدالغفور لیوال، معین مسلکی وزارت سرحدات و قبایل افغانستان، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
صحبت‌های خود داشتن با بزرگا و سیاستمداران افغانستان، در این صحبت‌ها در مورد مسائل منطقه، صلح و مشکلات مشترکی که در دو طرف خط دیوارند وجود داره صحبت
خواهش. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خطک، سناتور عثمان کاکر و محمود خان اچکزی در این هیئت ده نفری از اشخاص با نفوذ و چهره های برجسته سیاسی خوانده می شوند. آنان قبل از این نیز سفرهای به افغانستان داشتند که در آن روی روابط میان کابل و اسلام آباد و موفقیت پروسه صلح در این کشور گفتگوهای را انجام دادند. اما سوال اینجاست که سفر هیئت پاکستانی به افغانستان چقدر روی روابط هر دو کشور تاثیرگذار بوده و از نگاه سیاسی برای این کشور چه اهمیت خواهد داشت؟ سخی مشوانه، یک عضو ولسی جرگه، در پاسخ به این سوال میگوید:
با کم حیاتان چه پاکستان نرازی او یه افغانستان نپاکستان تجیم
حیات هایی که از پاکستان به افغانستان می آیند و یا از افغانستان به پاکستان می روند، این چونی سفرهای حیات ها منفی نیست و جنبه مثبت دارد. اما متاسفانه که در این سفرها تنها دیدن و تعهد می شود، ولی در موردش اقدام عملی نمی شود. اینها باید چیزی را که در اینجا می شنوند با حکومت خود در میان بگذارند و یا آیاتی که از کشور ما می رود هم شنیدنی های خود را از آن کشور با حکومت خود شریک سازد و برای مشکلات راه حل پیدا کنند.
حیات از چهره های سیاسی و ملی ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان در حال به افغانستان آمدند که قرار است به زودی سرتاج عزیز، مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان، و جنرال راحیل شریف لیدر ستیز اردوی آن کشور نیز به کابل بیایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان هستین و حتماً از رادیوی آزادی شنیدین که امریکا قرارداد ساخت 8 بالطیاری کشفی بدون سرنشین برای افغانستان به یک کمپانی امریکایی سپرده. حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تعهد همکاری امریکا مبنی بر ساخت همی طیاره های کشفی برای افغانستان یک گام نیک خوانده. معاون دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که ای کمک میتونه افغانستان در بخش استخباراتی کمک های زیاد کنه. سحر لیوال جزئیات داره.
موجودیت تیاره های کشفی میتواند روند مبارزه با گروه داعش و سایر گروه های تروریستی را در افغانستان سرعت ببخشد. معاون دوم ولیسی جرگه افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که در کنار تیاره های کشفی و استخباراتی نیاز است تا تیاره های جنگی نیز با این کشور کمک شود. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که شماری از رسانه ها به نقل از وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که آن کشور دستور ساخت 8 بال تیاره کشفی بدون سرنشین برای افغانستان را به یک کمپانی آمریکایی سپرده است. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولیسی جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کمک نو که آمریکا دفاعشان اعلان کرد که به افغانستان تیارات بی پیلوت داده میشه، ما ایگام نیک میدانیم. در پالویشان ما خواهان دیگه همکاری هم هستم که فعلا هر چقدر عجلتر که باشه باید دوستای ما امرای ما تیارات جنگی را هم همکاری کنن. سابق امرای طالب و القاعده جنگ ما بود، حال نو امرای داعش به جنگ هستیم و این خاطر ما ای ضرورت میدانیم هر چقدر زودتر که باشه باید کار انجام شود.
این در حال است که به نقل از شماره رسانه ها وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد تا در مجموع 65 بال تیاره بدون سرنشین کشفی را با قوای هوایی افغانستان کمک کند. برخی از رسانه ها گزارش دادند که وزارت دفاع آمریکا قرارداد را به ارزش 70 میلیون دلار با یک کمپانی آمریکایی به خاطر ساخت 8 تیاره بدون سرنشین کشفی امضا کرده و قرار است ساخت این تیاره ها تا سال 2018 میلادی تکمیل شود. به اساس معلومات این تیاره ها اسکن ایگل نام دارند و از کمپانی بینگین آمریکایی با تمامی تدارکاتش به شمول آموزش چگونگی پرواز آن آماده می شوند. وزارت دفاع آمریکا گفته که افغانستان مکلف و پرداخت 53 میلیون دلار این رقم از بودجه نظامی شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که در جریان چگونگی این همکاری آمریکا با این کشور قرار ندارد. سخن از همکاری های ایالات متحده آمریکا در حال بیان می شود که جنرال جان کمپل قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اخیراً گفته است که قدرت‌های غربی در جهت تقویت قوای هوایی افغانستان با کندی عمل کردند.
از همکاری‌های نظامی آمریکا با افغانستان می‌ریم به همکاری‌های ملکی آمریکا با افغانستان. حدود 10 میلیارد دلار کمک‌های بازسازی آمریکا بر افغانستان موجود است که باید در بخش‌های مختلف به مصرف برسه. بر اساس بیانات اداری سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، واشنگتن می‌خواهد که در سال‌های آینده هر سال بین 6 تا 10 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کنه، ولی این اداره تاکید داره که از این بعد باید پولهای آمریکا در افغانستان به جا مصرف شوند و حیف و میل نشن. سید سمی عباس جزئیات داره.
واشنگتن میخواهد میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک کند. این کمک ها با وصف آن صورت میگیرد که تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان رو به کاهش است و اداره سرمفتش کمک های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید هنوز هم دیر نیست که از فساد اداری در افغانستان جلوگیری شود. با گفته این اداره در 14 سال گذشته فساد اداری بر کمک‌های بازسازی در افغانستان تأثیر جدی گذاشته بود. از 11 سپتامبر سال 2001 که قوای آمریکا در افغانستان دخالت کرد، ایالات متحده تا حال بیش از 1 تریلیون دلار، یعنی 1,000 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده است که از آن جمله 110 میلیارد دلار آن برای بازسازی افغانستان مصرف شده است. جان سوبکو سرمفتش اداره بازسازی آمریکا برای افغانستان سیگار بیش از 3 سال می شود که در مورد فساد در پروژه هایی که با پول آمریکا در افغانستان تمویل می شوند تحقیق می کند. جان سوبکو می گوید چیزی که برای او معلوم شد این است که مشکل تنها در بین افغان ها نیست. در این عمل هم مشکل مشاهده می شود که چگونه آمریکایی ها کارهای بازسازی را در افغانستان پیش می برند. با گفته جان سوبکو خود آمریکایی ها هم پول ها را بیجا مصرف کردند. و می افزاید وزارت دفاع آمریکا و اداره انکشاف بین المللی این کشور پروژه های را در افغانستان پیش بردند که پلان های آنها سرسری و ضعیف بوده و حساب و کتاب آنها هم گنگ می باشد. سوبکو می افزاید این ادارات همکاری دقیق با هم نداشتند تا پروژه های مفید را عملی کنند. اسوشیتد پرس به یک سلسله پروژه های ناکام که در گزارش سیگار آمده است اشاره نموده، از جمله درباره یک پروژه گاز در شمال افغانستان سخن میگوید. در این پروژه قرار معلوم 43 میلیون دلار مصرف شده و تا حال هیچ بهره برداری از آن صورت نگرفته، زیرا به این پروژه هیچ نیازی وجود نداشته است. و گفته یا آقای سفکو همین گونه یک پروژه را در پاکستان کشور همسایه افغانستان می توان با مصرف $300,000 عملی کرد. در ماه می آقای سفکو با وزارت دفاع آمریکا یک مکتوب نوشته گفته است که قوای آمریکا در افغانستان به ارزش $36 میلیون یک گودام را ساخته که از این گودام هیچ نوع استفاده صورت نگرفته است. در ماه سپتامبر در راپور سیگار آمده بود که 3 مقام نظامی آمریکا تا به 10 سال حبس محکوم شدند چون در دزدی بیش از $10 میلیون تیل در ولایت کندهار دست داشتند. جان سوفکو اظهار می‌دارد پول‌هایی که ضایع شدند از دست رفتند ولی هنوز هم $10 میلیارد دیگر در دست است که باید مصرف شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
یافته های یک گزارش جدید در افغانستان نشان می ده که تعداد قربانیان ماین های منفجر ناشده در سال 2014 به تناسب سال قبلش در افغانستان 23% افزایش یافته بود. ویدا برکی با تفصیل موضوع.
مسئولان مؤسسه افغانهای متاثر از ماین یا آلسو افزایش چشمگیری قربانیان ماین و مواد منفجره در افغانستان را تکان دهنده خوانده می گویند که تعداد رو به افزایش قربانیان ملکی بخصوص اطفال در این کشور نشان دهنده عدم توجه کافی مسئولان به این موضوع است. یافته های گزارش جدید بین المللی در افغانستان نشان می دهد که در سال 2014 رقم قربانیان ماین ها و مواد منفجر ناشده به تناسب سال 2013 میلادی 23% افزایش داشته است. این گزارش توسط کمپاین بین‌المللی مبارزه علیه ماین‌های زمینی یا ICBL به همکاری مؤسسه افغان‌های متأثر از ماین آلسو در افغانستان تهیه شده است. اسلام الدین محمدی رئیس این مؤسسه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل نسبت به افزایش تلفات ملکی و پیامدهای ناشی از آن ابراز نگرانی کرد.
در سال 2014 به تعداد 1296 نفر در افغانستان قربانی گردیدند که در مقایسه با سال گذشته آن متاسفانه 23% افزایش قربانیان ما در افغانستان داشته.
آقای محمدی میگوید که از میان 1296 تن از قربانیان ماین ها 470 نفر ملکی و 16 تن آن ماین پاکان بودند. بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد 56 تن در نتیجه انفجار ماین های ضد پرسونل و ضد وسایط 809 نفر از اثر ماین های جاسازی شده، 430 نفر در نتیجه مواد منفجر ناشده و 1 نفر از اثر انفجار مهمات در نقاط مختلف کشور زخمی شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ساعت 6:56 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرگونم انگل استم. تشکر که با ماستین. اردوی ترکیه صدای را پخش کرده که ظاهراً هشدار است که به پیلوت طیاره روسی که سقوط کرد داده شده بود. در این صدا به زبان انگلیسی تغییر مسیر تقاضا شده. ترکیه گفته که قبل از اینکه طیاره روسی را سقوط بده 10 دفعه برای پیلوتش هشدار داده بود که وارد حریم فضایی ترکیه شده. ولی امی پیلوتی که از حادثه سقوط طیاره روسی زنده مانده میگه که به اونا اصلا هیچ نوع هشدار از طرف ترکیه داده نشده بود. آرش همایون جزئیات داره.
از مدت چند روز به این سو در مورد رویداد سقوط یک طیاره روسی در نزدیک سرحدات ترکیه اظهارات ضد و نقیض صورت می‌گیرد. اردوی ترکیه در یک پیام تازه صدایی را پخش کرده است که به قول آنها هشدار است که قبل از سقوط طیاره روسی به پیلوت آن داده شده بود. در این صدا به زبان انگلیسی تغییر مسیر تقاضا شده گفته می شود. زود مسیرتان را به سمت جنوب تغییر دهید و این پیام بار بار تکرار شده است. ترکیه قبلا هم گفته بود که بعد از داخل شدن طیاره روسی به حریم هوایی این کشور در جریان 5 دقیقه 10 بار پیام داده است و بعد از آن که به این پیام ها توسط پیلوت روسی پاسخ داده نشد طیاره مذکور را مورد هدف قرار داده است.
اما پیلوت دیگر طیاره جت سو 24 روسی که از رویداد 24 نوامبر زنده باقی مانده به رسانه های دولتی روسیه گفته است که با آنها هیچ نوع ارتباط گرفته نشده بود. کنستانتین مورختین که از پایگاه نظامی روسیه در سوریه صحبت میکرد گفته است که آنها با این منطقه پرواز خیلی آشنا بوده و طیاره آنها حتی یک ثانیه هم بالای حریم هوایی ترکیه پرواز نکرده است. کنستانتین مورختین میگوید:
На самом деле, никаких предупреждений не было. Ни по радиомену, ни визуально.
در حقیقت هیچ نوع هشدار داده نشد. نه از طریق مخابره و نه هم ما چیزی را دیدیم. روی همین دلیل ما به طور عادی در مسیر خود روان بودیم. اگر آنها می‌خواستند به ما هشدار دهند، باید در مسیر موازی با ما خود را نشان می‌دادند. اما در آنجا هیچ چیز نبود. دفعتاً قسمت عقبی طیاره مورد اصابت قرار گرفت و ما حتی وقت آن را نداشتیم که مانع فرار اجرا
کنیم. чтобы успеть сделать противоракетный манёвр.
بعد از اصابت طیاره، کنستانتین مورختین و الک پشکوف پیلوت دیگر طیاره جت سو 24 روسی با پاراشوت خود را پرتاب کردند و نیروهای خاص روسیه کنستانتین مورختین را در قلمرو سوریه یافتند. اما پیلوت دوم توسط شورشیان در سوریه کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به الک پشکوف پیلوت روسیه که کشته شد لقب قهرمان روسیه را عطا کرد که عالی‌ترین لقب افتخار در آن کشور است.
با جنجال های سیاسی که روسیه و ترکیه رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی رو میشنیدین. مازرگونم انگلستان زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین و درست 10 ثانیه بعد رویمی امواج رادیویی رادیو آشنایی صدای امریکا رو بشنوین. شامتان خوش.